السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې دی زه صفی الله ستانک زایم د ازادي راډیو دغه خبری مجلې ته خراغلاست وایم پایل به په خبرونو باندې وکړم ایران هغه دوه افغان وګړي په عام محضر کې اعدام کړل چې په یو پخوانی حمله کې په دخالت باندې تورن شوی وو دغه دوه افغانان په ایران کې په شیراز کې نصار اعدام شوي دي او د شاه چراغ په زیارت باندې په برید کې تورن پیژندل شوی وو هم مهاله په ایران کې یو بله ډله ییزه حمله هم شوې ده د ایران په جنوب ختیځ کې د پولیسو پر یو ماموریت په دغه ډله ییزه حمله کې لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي دي د ایرنا خبري آژانس د نننی راپور له مخې په وژل شوو کې دوه پولیس او څلور حمله کوونکي شامل دي د کندهار په میوند ولسوالۍ کې یوه ښځه د ښکاري ټوپک په ډزو وژل شوې ده په کندهار کې د طالبانو امنیې قمندانۍ ویاند مولوي صابر پیښه تاییدوي او وایي په دې اړه تحقیقات روان دي چې د فریدې په نوم دغه اتلس کلنه ښځه ځان وژنه کړې او که د بل چا لخوا ویشتل شوې او وژل شوې ده دا په داسې حال کې ده چې دوې ورځې مخکې د کندهار په عینو مینه کې هم یوه ښځه د خپل خاوند لخوا ویشتل شوې او وژل شوې وه تر اوسه د دغو دواړو پیښو علت نه دی معلوم لآزادی رادیونه خبرونو ته غواګیاست د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي ټیمونو نن دویمه یورزینه لوبه روانه کړې ده د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د بنگلاديش لپاره د 322 منډو هدف ټاکلې ده دمګړې د بنگلاديش ټیم په 12م اوور کې 15 منډې کړې او خپل درې لوبغاړي له لاسه ورکړې دي د افغانستان لپاره د نن په لوبه کې رحمان الله ګربز 115 منډې وکړې تر څنګ ابراهیم زادران اصل نمبر جوړ کړل همدارنګه په بولینګ کې بیا د افغانستان د اټیک بولر فضل حق فاروقی د بنگلاديش دوه د سر لوبغاړي محمد نعیم او لیټنداس چې کپتان دی اوس وزول تر څنګ مجیب رحمان بیا د شانټو وکټه واخیستله د کرکټ نور جزئیات به په همدې خبرونه کې هم واوري د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنري یا یو این ایچ سی آر وایي ګڼو هغو نجونو ته هم د لاسي کار زمینه برابره کړې چې له شپږم ټولګي پرته له نورو زده کړو محرومې پاتې دي دغې ادارې نن په خپل ټویټر کې خبر ورکړی چې د افغان ښځو د مهارتونو د ودې د سازمان په همکارۍ د بې ځایه شوو کسانو لپاره د بلخ ولایت په امید فردا ښارګوټي کې د ګلدوزۍ یو پروژه پیل کړې ده د دې ادارې د ټویټونو له مخې یو ټوکر چې د څو اونیو لپاره ګلدوزي ورباندې وشي په مرسته یې دغه ښځې له 500 تر 1000 افغانیو عاید ترلاسه کوي طالبانو پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته پر ښځو او نجونو خپلو محدودیتونو ته دوام ورکړی او هغه ښځې هم له کارونو محرومې شوي چې د کورونو سرپرستي ورتر غاړې ده او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان خپل اوکراینی سیال ولودیمیر زیلنسکی ته پرونو ویل چې کیف د ناتو د غړیتوب مستحق دی اردوغان په عین حال کې له زیلنسکی له موسکو سره د سولې خبرو ته د کیناستلو غوښتنه وکړه اردوغان په استانبول کې په کانفرنس کې دا خبره وکړه چې زیلنسکی هم پکې حاضر وو او زیاته کړه چې له شک پرته اوکراین په ناتو کې د غړیتوب مستحق دی د ترکیه ولسمشر ویل په پام کې د بل میاشت د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین 1500 ورځې مخکې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته د لومړي وار لپاره ترکیه ته سفر وکړي اردوغان ویلي د روسیې له ولسمشر سره به د بندیانو پر تبادله خبرې وکړي د اوکراین ولسمشر زیلنسکی د لیتوانیا په پلازمینې ویلینوس کې د ناټو د راتلونکي اونۍ د سرمشریزې په درشل کې څلورو هیوادونو ته د سفر پر مهال اردوغان سره د خبرو لپاره ترکیې ته ولاړ له ازادي رادیو خبرونه واوریدل د ازادي رادیو دغه خبری مجله په فیسبوک او یوټیوب کې هم په ژوندۍ بڼه کتلی شئ په دغه پروګرام کې مو د سر مطلب دا دی چې ایران هغه دوه افغان وګړي په مازر کې نن اعدام کړي دي چې په یو پخوانی حمله کې په دخالت باندې تورن پیژندل شوی وو د دوی اعدام نن په شیراز کې اجرا شوی دی په ختیځو ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزرن واکسین پیل شوی
په ننګرهار کې هم دغه کمپاین پیلېږي په ټولو ولسوالیو کې او زموږ د هدف وړ ماشومان چې دي هغه 15,509 تعداد کې ماشومان دي هغه ماشومان چې عمر د 50 کلو څخه کم وي
د کرکټ د لوبې وروستی حال هم درکو
دی شیبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
را بشو. اول مطلب ته، ایران هغه دو افغان وګړي په عام محضر کې اعدام کړل چې په یوه پخوانۍ حمله کې په دخالت تورن شوي وو. هممهاله په ایران کې یوه بله ډله ییزه حمله هم شوې ده. د ایران په جنوب ختیځ کې د پولیسو پر یوه ماموریت په ډله ییزه حمله کې لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي دي. د ایرنا خبری آژانس د نننی راپور له مخې په وژل شوو کې دوه پولیس او څلور حمله کوونکي شامل دي. په دې اړه پام وکړئ یو رپورټ ته.
ایران نن شنبه هغه دوه افغان وګړي اعدام کړل چې په اکتوبر میاشت کې د شاچراغ په نوم د شیعهګانو پر یوه زیارت په حمله کې دخیل بلل شوي وو. فارس او اسنا خبری آژانسونه ویلي محمد رامز رشیدی او نعیم هاشم قتالی نن شنبه سهار د فارس ولایت په مرکز شیراز کې په عام محضر کې اعدام شوي دي. په شیراز کې پر شاچراغ زیارت په هغې حمله کې لږ تر لږه دیارلس کسان وژل شوي او تر شلو زیات نور ټپیان شوي وو او مسؤلیت هم داعش ډلې منلی وه. خو ایرانی چارواکو د هغې حملې په پیل کې ویلي وه چې دا حمله یوه سړي کړې او هغه هم د امنیتي ځواکونو په ډزو وژل شوی دی. له دې سره هممهاله د ایران ایرنا خبری آژانس وایي نن د سیستان او بلوچستان ولایت په مرکز زاهدان کې د پولیسو پر یوه ماموریت ډله ییزه حمله شوې چې دوه پولیس او څلور حمله کوونکي پکې وژل شوي دي. دا راپور له مخې ګډو سړیو د پاکستان د سرحد په 1.5 کیلومترۍ کې په زاهدان کې د پولیسو پر ماموریت په ډله ییز برید کې لاس درلود. دولتي ټلویزیون د سختې وسلوالې جګړې راپور ورکړی دی. د دې نادرې حملې انګیزه لا معلومه نه ده او دولتي رسنۍ دا پیښه یوه تروریستي حمله بللې ده. دا هم معلومه نه ده چې حمله کوونکي څوک وه. دا په سیستان او بلوچستان ولایت کې د تاوتریخوالي تازه پیښه ګڼل کیږي چې د مخدره او موادو قاچاق کوونکي د بلوڅ اقلیت یاغیان او نورې افراطي ډلې پکې ښکېل ګڼل کیږي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د ازادي خبری مجلې ته غوږیست. کولی شئ په فیسبوک او یوټیوب کې هم دغه خبری مجله وګورئ. وربو شو د افغانستان ختیځ ته هلته په څلورو ولایتونو ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزړن ضد واکسیناسیون پیل شوی دی. د راپورونو په اساس تر څلورو لکو پورې کم عمره له پنځو نه ماشومان به هلته د دغه څلور ورځني واکسین پر مهال باندې د پولیو یا د ګزړن څاڅکي ترلاسه کړي. په ننګرهار کې په دې وروستیو کې لږ تر لږه د پولیو پنځه پیښې راپور شوې وي. په دې اړه نرګس مومند حسنزی جزئیات تعقیب کړي او سره سره شریکوي.
ستانګ زې سب سلامونه تاسو درنه اوریدونکو ته وخت تاسو چولو بخیر. نن د ننګرهار په ګډون په درې نورو ختیځ ولایتونو کونړ، لغمان او نورستان کې د پولیو واکسین کمپاین پیل شو. که څه هم د طالبانو د حکومت عامې روغتیا وزارت په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو په ننګرهار کې د یاد کمپاین د پرانیستې په مراسمو کې د دغه ولایت د کتلوي مافیات مسؤول ډاکټر حکیم خان ګلابزی وویل دغه کمپاین څلور ورځې دوام کوي چې په ترڅ کې به یوازې په ننګرهار کې له اتو لکو ډېر هغه ماشومان چې عمرونه یې له پنځو کلونه کم دي واکسین شي. په یادو ولایتونو کې په څه د پاسه څلور لکه ماشومان واکسین شي. د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د ماشومانو د ګزن ضد واکسین کمپاین داسې مهال پیلې کې چې په روان 2023 میلادي کال کې د ننګرهار په بیسود، پټیکوټ، نازیانو او دوربابا ولسوالۍ کې د پولیو پنځه مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO اوړاندې تر دې ویلو چې په افغانستان کې هغه کورنۍ چې د ماشومانو له واکسین ډډه کوي د پولیو ویروس د خپرېدو سره مرسته کوي. WHO او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خلکو ډېر او نامنظم تګ او راتګ د پولیو ویروس د خپرېدو مهم لاملونه بولی. د ملګرو ملتونو یونیسف ادارې د پولیو د برخې مسؤلینو څه موده وړاندې ازادي راډیو ته ویلي و چې د افغانستان په ختیځ حوزه کې لا هم د مثبتو پیښو او نورو سیمو ته د خځېدو امکانات ډیر دي. پولیو یو ویروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې د واکسین په مټ د مخنیوي وړ ده. د روغتیا پالان وایي دغه ناروغي زیاتره په ماشومان کې خپریږي چې د دایمي فلج او آن د مړینې لامل ګرځي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې اوس هم پکې د پولیو ویروس د ماشومانو ژوند ګواښي.
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام لوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو ته غواګیاست. اوس هم ورزو د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق د څرګندونو په اړه باندې یو ریپورت د ماشومانو د وجهي صندوق یا یونیسف چارواکو په افغانستان کې د نجونو او هلکانو د زده کړو په ارتباط باندې اندېښنې ښولې دي. په یو وروستي بیان کې د جاپان سفارت هم په دې اړه باندې اندېښنې ښولې دي او ویلې دي چې په افغانستان کې تر 80% پورې ماشومان له زده کړو بې برخې شوي دي. د طالبانو لبیا واکمنېدو رئیس یعنی د 2021 کال اګست رئیس په افغانستان کې لشپګم ټولګي پورته ماشوم انجونې له زده کړو بې برخې دي. په ځینو ولایتونو کې به ان لشپګم ټولګي مخکې هم انجونې له زده کړو برخې شوې دي. په تیره په کندهار او هلمند کې چې د یونیسف لخوا محلي ټولګي تمویلیدل. خاطر پردیس په دې موضوع باندې جزئیات راټول کړي او سی را سره شریکوي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې په شرایطو برابر 80% کې نجونې او 40% کې هلکان له لومړنیو زده کړو بي برخې دي. یونیسف د جمعې په ورځ د افغان ماشومانو د زده کړو د ملاتړ لپاره د جاپان هیواد د $10 میلیون د مرستې په اړه په خبره شوې اعلامیه کې ویلي دي ان هغه ماشومان چې ښوونځیو ته ځي هم سم زده کړه ورته نه ورکول کیږي. په اعلامیه کې راغلي دي چې جنگ جګړه د افغان ماشومانو لپاره ښوونځي نامنه کړي او ډیری ښوونځي پوره ټولګي نه لري. دغه شان ښوونکي په شرایطو برابر نه دي او ان ډیری ښوونځي د ښوونکو لپاره د لاسو مینځلو کافي وسایل نه لري. د دغه اعلامیه پر بنسټ د جاپان د جایکا موسسه د $10 میلیون مرسته له زده کړو د محرومو ماشومانو د ملاتړ په برخه کې مهمه ده چې د ماشومانو د زده کړو پروګرام پرې تقویه شي. دغه مرسته چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق له لارې مصرفیږي 1500 ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابروي. د یونیسف په اعلامیه کې راغلي دي چې دغه پیسې به د ښوونځیو د جوړېدو د 5500 ښوونکو د ظرفیت لوړونې او د ټولګیو د بیا رغونې په برخه کې ولګول شي. یونیسف په دې اعلامیه کې د افغانستان لپاره د جاپان د سفیر تاکاشی اوګا د لقول لیکلي دي هر ماشوم د یو مجهز ښوونیز او امن ټولګي حقدار دی. داسې ځای چې دوی پکې په خپلو زده کړو تمرکز وکړي او د خپلو ښوونکو په وړتیاو باور ولري. په ورته وخت کې په افغانستان کې د یونیسف استازي ویلي چې د هر ماشوم لپاره د زده کړو د فرصت د رامنځته کېدو ملاتړ کوي او هڅه کوي چې په رسمي او غیر رسمي چاپیریال کې ماشومان با کیفیت زده کړو ته لاسرسی ولري. په همدې حال کې زده کړو یو شمېر بې برخې ماشومان بیا وایي چې فقر او بېوزلي د دې لامل شوی چې ښوونځیو ته ولاړ نه شي. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو بندیز لګېدلی دی او د تېرې میلادي کال په وروستیو کې نجونو له لوړو زده کړو هم راګرځول.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنې ته باید ځوابونه راکړي.
یو خوشه د اقتصاد د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم لوستی کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې زده کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
د د ازادي رادیو خبری مجلې ته غوګسته خبری مجله په فیسبوک او یوټیوب کې هم په ژوندۍ بڼه کتلای شي. د بامیان په پنجاب ورس او یکاولنګ کې د بیزو د تڼاکې ناروغي په څارویو کې ګډه شوې ده او ګڼ څاروي لمینځه وړې دي. په بامیانو کې بزګر او د څاروي لرونکي شکایت کوي چې که په وخت ورسره مرستې ونه شي نو د دوی د ژوند ټوله سرمایه چې په همدغه څاروي باندې تړلې ده لمینځه به لاړه شي. خو په بامیان کې د مالدارۍ چارواکی وای چې او یو زر غواګاون ته د بیزو د تڼاکې پر ضد واکسینونه تطبیقوي. په دې اړه پام وکړئ یو رپورت ته.
مګر ژوندۍ سرونه مې ځکه او مولا ته دغه خو یې مرون کاروبار نه دراوله موږ یو رقم شین دي تلفات انساني هم زیات مشه.
خغلی محمد د بامیان ولایت ورس ولسوالۍ اوسیدونکی دی. وای چې لوشلو ورځ راهیسې په دې ولسوالۍ کې د بیزو تڼاکې ناروغي خبره شوې ده. نو موړي وویل د دوی غواګانې تبه لري او بیشتیاوي د دوی په بدن کې داسې دانې راخېږي چې د دوی د مړینې لامل ګرځي.
یوفرد می تاګاری از ما تقریبا یک شش گاوا کوشته دیگه گاوام فعلا مریضه. ما میګو خود
زمون په کلی کې دغه ناروغي لشپګو څخه زیات غواګانې وژل دي. نور غواګانې هم ناروغه شوې دي. زما غواګانې هم ناروغه شوې وې. څنګه په شری غواګانو کې د کمړې شي خلکو ته ډېر ستونزې راولاړې کړي. هغه غواګانې چې واکسین شوې دي هم لري. زما غوا هم واکسین شوې و خو مړه شوه.
واکسین چې دا واکسین هم انقدر تاثیر نکړ چې خاطر کومه
ګل خو دا واکسین کده بده واکسین خان واکسین پتی ګرځ کوشت. نو موږ یې زیاته وی چې واګانې قرنطینه وي خو د ناروغي د خبرېدو په مخنیوي باندې اغیز نه لري کړی. د بامیان ولایت د یکاولنګ ولسوالۍ اوسیدونکی اکبر وای چې لایوي میاشتې راهیسې په دې ولسوالۍ کې دغه ناروغي خبره شوې او مالداران د ناروغي د خبرېدو او دوام څخه اندېښنه لري. نوموړی دا کوي چې د درملنې امکانات ډېر لږ دي او ځینې خلک کورنۍ درملنه ترسره کوي.
ډېری خلک کورنۍ درملنه کوي. ځینې شخصي وترنر ته ځي. دغو کسانو څاروي چې ناروغه وو او خنه شول دي تاړه شول چې هغوی له منځه یوسي او دفن یې کړي.
په بامیان ولایت کې د طالبانو حکومت د کرنې اوبو لګونې او مالداری رئیس ملا ګلاب الدین طبیولا ازادي راډیو ته په واسطولي پیغام کې د خبره تایید کړه چې د بیزو تڼاکې یا لمبی سکن ډیسیز ناروغي د دغه ولایت په ورس پنجاب او یکاولنګ نمبر یو ولسوالیو کې خپره شوې ده. خو زیاته یې کړه چې په دغه ولایت کې د روغو څارویو د واکسین د تطبیق بهیر روان دی. نوموړي په دغه پیغام کې لیکلي واکسین یوازې د روغو څارویو لپاره تطبیقیږي. په ورته وخت کې په بامیان ولایت کې د طالبان حکومت د کرنې ریاست د حیواني ناروغیو سره د مبارزې رئیس شمس الاحمد افشار ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د دې ناروغۍ د تلفاتو دقیق شمیرې نه لري. هغه زیاته کړه چې د واکسین له تطبیق وروسته درې ناروغ څاروي مړه شوي او لامل یې دا دی چې ناروغو څارویو ته باید واکسین تطبیق نشي. افشار وویل چې دوی د بیزو د تڼاکې ناروغۍ د کنټرول په موخه د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې یا اف ای او په مرسته د واکسیناسیون کمپاین پیل کړی دی.
یک لګو چې له 2002 واکسینا باید تطبیق وکړم او تا نو زافتو دا
شاوخوا یو سل دو څلوېخ زره واکسین به تطبیق کو چې واویا زره او څلور سو او درې څلوېخ دوزه واکسین په دې ولایت کې تطبیق شوای. دا واکسین د ډیر شتنو ډاکټرانو لخوا تطبیق کیږي.
در حال فعلی د جریان است واکسین درو در حال تطبیق است.
د څارویو د ناروغیو متخصص ډاکټر شیرین اغا دانشوی دا ناروغي د ځینو حیواناتو لکه موږکانو خزندګانو او ځینې حشرو لکه میاشو له لارې کورني څارویو ته انتقالیږي.
دا ناروغي درملنه نه لري ځکه چې دا یو ویروسي ناروغي ده. موږ یوازې د ویټامینونو او انټي بیوټیکونو په کارولو سره کولای شو د څارویو معافیت سیستم پیاوړی کړو.
ډاکټر دانشوی چې دغه ناروغي د غوښې او حیواني محصولاتو د استفادې له لارې انسانانو ته لیږدول کیږي. که څنګه په بامیان ولایت کې انسانانو ته د دغې ناروغۍ د انتقال کومه پیښه نه ده ثبت شوې خو د دغه ولایت د کرنې ریاست وایي چې د عامې روغتیا د ریاست په همکارۍ د دغه ولایت مالدارانو ته ځینې سپارښتنې کړي دي.
له خبرونو ورآخوا
بیا مهم خرغلاست وایم وربشو د افغانی ګانډیا د افغانی جامو په اړه باندې به یو ویډیوئی ریپورت په ګډه سره وګورو.
میمنه د خپل ورېندارې نوې کالي برابروي چې ځینو ته یې ګونګروګان هم ورلوېدلې دي. د خپل ورور ته څو ورځې مخکې واده راوړی میمنه وایي ورېندارې د پلار له کوره اته غټ ملي کمیسنه راوړي او دوی هم دلته څوارلس دانې نور ورته جوړ کړي دي.
افغانی کالی دی خپل پلاس باندې جوړ شوی دی. کایغه ټکری دا دا ټکری معمولا پلاس باندې جوړیږي. سه هر کار لغه مور انولی هم دا رنگ تر ګلانه پوری ټول په لاسی کارونه دی. هم دا غندو ندی زرتار په نامه دی. دا هم مکمل پلاس باندې کیږي او هیڅ ماشینی دا کار نه سکه دلای سدا فلن ریواج لري شوی دی.
مې منوای په دغه یو کمیس شاوخوا لزر افغانی لګشت راځي. که څه هم چې په وسنی وخت کې د خلکو اقتصادي ستونزې زیاتې شوې دي او په دغه کمیسونو زیات لګښتونه راځي، خو بیا یې هم خلک د خپل کلتور او دودونو د ژوندۍ ساتلو په مخه تیاروي، خو تر څنګ یې دغه کالي ځانګړې ښکلا هم لري.
په تیرو کلو کې یو څه ناڅه دا ریواج کمرنګه شوی و او ډېری خلکو هغه ستاسو په خبره د ریواجو د سریالو په خاطر باندې یا هم د دې فلمونو په خاطر چې به د نورو هیوادو فلمونه کتل په دغه خاطر باندې د دې دا ریواج ډېر کمرنګه شو. دوی معمولا ودونو ته او د ځان هغه محفلونو ته نسبت د افغاني کالو باندې هغه کالو ته ترجیح ورکوله چې دوی به په سریالونو کې کتلی وای له نورو اورېدل. خو اوس بته شکر دغه ریواج بیرته راځوندی سو په دې خاطر باندې چې دی شاید ډیری دې ته متوجه شوي وي چې اصلي ښکلا په افغاني کالو کې پراته ده.
دا دغه کمیسونو خولې ګریوان لمن او تراټ ټول شځي په لاس جوړوي چې میاشتې وخت اخلي، خو ځینې نورې بیا بازاري هم وي چې په چرمو او خامکو جوړ وي. خو وایي دا کمیسنه رارخیزي ګټې لري.
کله چې دا ریواج بیرته راځوندی سي یا راځوندی سوی د لومړی ګټه دا ده چې پښتني انجینې په دې کې ځنګل ښکلا پیدا کوي. دې کې پټي ویل مهمه موضوع هم دا ده. له هر لحاظه د افغاني کالي هغه کالي دي چې کولای شي د یو چا صورت ښه وپوښي، بل ښکلا لري. ځانګړتیا یې دا ده چې زموږ مېرمنې ډېری وخت ډېری مېرمنې موږ لرو چې هغې نور قسمونه نه لري دومره، مثلا زده کړې نه وي کړې، هغې په دې باندې کار کوي. د هغو لپاره ګټه دا ده چې دوی کولای شي خپل کسب ته ادامه ورکړي، دوی کولای شي خپل د لاس زیار څخه عاید ترلاسه راوړي.
دغه کمیسنه اکثر له جولۍ، بخمل او یا هم هندوستاني بنارسۍ څخه جوړ وي چې شزي ورسره په ململ او گاج ټکرو په ون سنا او زرتارو جوړ سوی چکن ټکری پر سره وي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د ازادي رادیو خبری مجلې تغوږی است. زموږ دغه خبری مجله د ازادي رادیو په فیسبوک باندې هم درنګ په یوټیوب کې هم په ژوندۍ باندې کتلی شئ. زام داسې به د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم هم درنګ د بنگلاديش د کرکټ د ملي ټیم ورستی جزئیات لټوم. البته افغانستان نن 322 منډې کړي دي، نه لوبغاړي له لاسه ورکړي دي او بنگلاديش بیا د دغه هدف ته پوره کولو لپاره دامګړې په میدان کې دی. خپل درې لوبغاړي تر دې دمه له لاسه ورکړي دي او پنځه شپېته منډې کړي دي. د نن په لوبه کې البته د افغانستان پیلیز توپ وهونکي رحمان الله ګربز یو سلو پنځه څلوېښت منډې وکړي. د هغه د سنچری یا سلیزې د پوره کېدو په مناسبت د افغانستان کرکټ بورډ یوه لنډه ویډیو له میدانه ډکه کړې ده او خپره کړې ده چې موږ هم تاسو ته لنډې برخې در ښکاره کوو. بلې، البته لکه څنګه مو چې ولیدل رحمان الله ګربز و چې خپله سلیزه ووهله او دا یې څلورمه سلیزه وه. د بنګلاديش په وړاندې دویمه سلیزه او د آیرلند او زیمبابوې په وړاندې هم د سلیزه وهلې دي. د افغانستان پیلیز توپ وهونکي ابراهیم زدران هم سلیزه پوره کړې ده. خو رحمان الله ګربز خپلو وطنوالو ته لنډ پیغام هم لري د لوبې نه وروسته.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو ټول د مینوالو نه او ټولو نه زیاته مننه چې په دې سخت سچویشن کې چې د سومې چوکې رنځونه نه کېدل سټیل دوی زه تشویق کړی یم، ما ته مینه راکړې ده، نو کوشش به کوو انشاءالله سپور ښه سکور دی چې دې نه دفاع وکړو او دا میچ انشاءالله د افغانستان په ګټه تمام.
د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ د ملي ټیمونو د دویمه ورځنۍ لوبه د چاټاګرام کې د بنگلاديش په قربتو باندې روانه ده او افغانستاني کوګټي دا ود لمړنۍ ملي ټیم وی چې بنگلاديش ته په یو پوره سیریز کې په خپل کور کې ماته ورکوي. د افغانستان د بالرانو لخوا تر دې دمه فضل حق فاروقي دوه وکټي تر لاسه کړي دي، پینځه اوور یې کړی دی او یوازې شپږ منډې ورکړې دي او اکانومي یعنی په هر اوور کې 1.6 ده. تر څنګ یې مجیب الرحمن هم یو لوبغاړی سوځولی دی او اوس ښکاري چې راشد خان هم په خپل اول اوور کې وکټ اخیستې ده او په دې حساب باندې د بنگلاديش څلور لوبغاړي سوځېدلي دي. د کرکټ د دغې لوبې په ارتباط باندې به د ازادي راډیو په فیسبوک باندې وروسته د کرکټ لو کارپوانو سره هم بحث ولرو، نو هیله ده چې هغه هم مه هیروئ.
ازادي رادیو لم ملیونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخ کې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
د پیرکیو یا د بولانی مینوالو ته هم موسی او ریپورت لرو. البته د افغانستان پیرکی په نړیوال محلي بازارونو کې دیرشم ځای خپل کړی دی. د نړۍ د سلو محلي ډوډیو چې وچې ډوډۍ وي معمولا د هغو ترمنځ سیالي شوې وه چې د افغانستان پیرکی دیرشم ځای ګټلی دی. البته دغه سیالي د ټیسټ اتلس د ویبسایټ لخوا د شاوخوا 4000 کسان سره د آنلاین سروې پښتنو ګرویګونو په حساب باندې دغه نتیجه ګیری خبره شوې چې د افغانستان پیرکیپ کې دیرشم ځای ګټلی. البته ځینې افغانان بل دې ردبندی سره مخالفه دي او وایي چې افغانستان پیرکی باید اول مقام ګټلی وای. په دې اړه نرګس مومند رپورت لري.
بولنی بولنی ګکای ګرم دا کچلو ګندنا میک 20 دفعه 20 دفعه 20 دفعه
دا په کابل ښار کې د پیرکیو پلورون قیمتي ولا غاګ دی. متی ولا وای د سهار لشپګو بجو د شپې تر لاسو بجو پوري د کابل ښار په منډوي سیمه کې بولانی خرڅوي او له همدې لارې یو مړی روزي پیدا کوي.
بولانی دنا واسه کښ ګندنا سکش کچلو دای رقم مکسرس زیادی مردم دیگه کچلو خوش داره.
یو رقم د کچالو دی بل د ګندنی دی. خلک د کچالو ډیر خوښوي، ګندنه متوسط خوړل کیږي، مساله شاین هم پکې چوي. د بولانی سره چټنی او شړومبې ډیر خوړل کیږي. هوا ګرمه ده، نو اوس شړومبې ډیر خوړل کیږي. بیا په شړومبو کې بادرنګ او نعنا هم اچوي. د ورځې زه 3 سوه 4 سوه بولانی پخوم او خرڅوم.
بادرنګ هم داره، نعنا هم داره. خو بس دیگه فروشات شي شکر است میشه روزک 300 دانه 400 دانه غریب خوب است.
حسیب الله د کابل ښار په منډوي سیمه کې د پلاستیکي توکو دکان لري. دای د پیرکیو خاص مینوال دی. وای په اونې کې څو څو ځله پیرکی خوري. په خبره هم یې پیرکی خوخیږي او هم د نورو خوړو په پرتله ورته ارزانه تمام کیږي. د ازادي رادیو ته وویل
د بولانی ډیر ښه دی، خوندور هم دی او په زمين کې موږ خو اقتصاد هم ضعیف ته اقتصادي هم دی. نو د ما هم دلته دکان دی، دکان نه چراون روزم بیا دلته لنډم دغه پیرکی فروش تر ازم دی خې ډیر ښه خوندور هم پخوي مزادار هم پخوي. نو زه دائم دم دی نه
کی یوازې د افغانانو بازاري خوړې نه دی بلکې ډیر په کورون کې هم پخېږي. په ځانګړي ډول پر دروژي په میاشت کې ډیری افغانان په روژه مات کې د پیرکی خوړل خوښوي. خا پیری د خوست ولایت وسیدون کې دی وای د دې او د کورنۍ د نورو غړي پیرکی ډیر خوښيږي. خو د وړي په پرتله په ژمي کې ډیر پخوي او په خبرې د روژي په میاشت کې هر ورځ پخوي. خا پیری د پیرکی د ډولونو او ډیزاینونو په اړه ازادي رادیو ته وویل
بولانی د موږ د خوخي خوړه دي. موږ په ژمي کې زیات پخاو، ډول ډول پخاو، د کچالو، پیاز، غوخي، ګندنه، کدو. نو موږ یې کله په داش کې پخاو، کله هم په غوړی کې. نو ډیر خلک په غوړی کې خوخوي. زما د کورنۍ په غوړو کې زیات خوخيږي ځکه خوند یې ډیر او ډیر ډول ډیزاینونه ور کله ګرد او کله هم درې کونجه. موږ په داش کې تل درې کونجه پخاو، پر بیا ډیزاینونه زیات ورکاو. چې خلک کارشي او د میلمنو هم
خو ډیری افغانان به د تناره پرکې ډیر خوکوي. د یادونه دي چې تازه د افغانستان پرکې د نړۍ د دودیزو خوراکونو د معرفي په سیالۍ کې ډیر شم مقام خپل کړ. که څه هم په افغانستان کې د نن به چاته افغاني بولانی یا پرکې ساده خوراک کاری، خو اوس د نړۍ د ګڼو هیوادونو پام ځانته اړولی دی. ټیسټ اطلس په 2023 کال کې د نړۍ د سلو دودیزو ډوډیو په آنلاین معرفي کې د افغانستان پرکې په ډیر شم مقام کې راوستلی دی. د خوراکي توکو په دغه ویب سایټ کې ویل شوی چې دغه درجه بندي د څه باندې څلور زرو هغه کسانو د نظرونو او رایو په بنسټ برابره شوی چې د ویب سایټ واقعي کارکوونکي یا یوزران دي. د دې ویب سایټ د افغانستان په برخه کې د بولانی ترڅنګ د